مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دی. په دا مشال راډیو په لومړی خبری سات کې موز پامیر ساحل او نجیب عامر هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه در پټون ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند نجیب عامر.
په پېښور کې د حکومتي مامورینو پر بس په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې ککړ 14 کسان اعدام کړل. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وايي په دې چاودنه کې چې نن سهار د صدر په سونیری جماعت شاوخوا کې شوې ده 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. راپور نه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري مامورین لیږدول ځای پر ځای شوي وو. د پېښور اس اس پی اپریشنز یا د عملیاتو قومندان عباس مجید مروت وایي
سیټ لاندې آی ڈی پلانٹ شوی وا چې بیا تقریبا د سنری مسجد محمد دا شلیدلې ده او دې کې سرکاري ملازمینو د پېښور ته راوړل. 15 خلکو ډیتس دي جی او 28 چې دي زخمي دي.
جوبل کسان نږدې له ډېرې ډونګ روغتون ته رسول شوي دي. د روغتون یو مسؤل غلام سبحانی مشال لړیو ته ویل چې په جوبلو شو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. دی وایي یاد روغتون ته ټول 9 کسان رسول شوي وو چې 9 پکې جوبلو. د جوبلو په منځ کې ځینې مېرمنې هم وي. په دغه روغتون کې موجود د مشال لړیو خبریال وایي دغلته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په پېښور کې د مشال لړیو بل خبریال د پېښې له ځایه راپور راکړ چې د بس چت الوتلی او داسې ښکاري چې چاودېدونکي مواد په بس کې د نن ځای پر ځای شوه. د برید ذمہواری دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس سیاسکری او لشکر اسلام ډلو مشال لړیو ته د نامعلوم ځای د ټلیفون پر لیک ومنله چې د حمله تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا واوروله. پوځ وایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختونکي وژلي وو. پاکستان د 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په دوی کې اکثره د پوځي محکمو لخوا محاکمه شوي او اکثره نقادان په دې باور دي چې په دا ډول محکمو کې د محاکمې عادلانه معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په 2 سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی ویلو. د پاکستان سرکاري خبری اژانس ای پی پی وایي چې د ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث کوي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د علاقه چپر لپسې روابطو برخه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامی هم لاسلیک کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال لړیو ته ویل چې دا عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تېرې ورځې راهیسې پیل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې د سړک غاړې ماین په 2 چاودنو کې یو افغان سرتېری وژل شوی او د یو پولیس په ګډون 4 ملکي وګړي ټپیان دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په اسمار ولسوالۍ کې شلو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وختی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ملي یووالي حکومت په روان کال کې د 5 خندونو سره مخامخ دی. نیکولس هیسم د مارچ په 15 د ملګرو ملتونو سیکورټي کونسل ته وویل چې د کابل حکومت د اقتصاد د ټیټې ودې او د لوړې بیکارۍ سره مخ دی. د طالبانو د شدید بغاوت او همدارنګه د مخ په زیاتېدونکي او سره ویشل شوي سیاسي چاپېریال د ښه کولو لپاره مبارزې ته اړتیا لري. دی وایي حکومت باید همدارنګه د نړیوال اقتصادي مرستې د خوندیتوب او د تلپاتې سولې په لوري د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نیکولس هیسم وایي که په یادو شوو ننګونو کې په یوه کې هم حکومت په مبارزه کولو کې پاتې راغلو نو دا به په هیواد کې شدید سیاسي او نورې اغیزې ولري. مقدونیا هغو سلګونو کډوالو ته بیرته یونان ته د بخنه غواړم مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانیو نه تیر شوي او هڅه کوله چې ختیځ اروپا په لور خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان ټونی انجلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونیو پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې څه ناڅه یو نیم زر کسان د مارچ په سوار سمه د پولی لیوی سنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوري ته وختې وو. په ایډومینیو پنډغالي کې شاوخوا 14,000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغه کیمپ ډېر زیات ځپلی دی. د امریکا ټلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې چې هغه په شمالي کارولینا او اوهایو کې خپل رقیب کاندید سناتور بیرنی سینډرز ته ماتې ورکړي. شمالی کارولینا کې د کمپاین پر مهال میرمن کلینټن ویل د هغې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی او هغه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماندېدو ته نږدې شوې ده. بل پلوه ډونالډ ټرمپ په فلوریډا کې په اسانه خپل رقیب مارکو روبیو ته ماتې ورکړه. نوموړي په جولای میاشت کې د ریپبلیکنز ګوند د نوماند د ټاکلو لپاره د 99 استازو رایې خپلې کړې دي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمدالله نه د کرنسۍ بیا او د سبا ورځې د موسم حال اخلو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.50 اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ شل پیسي او 104.40 روپۍ اتیا پیسي. یو پاوند 148.40 روپۍ شل پیسي او 109.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.80 روپۍ اتیا پیسي. یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. د پېښور په بس کې 14 د وژل شوی شمیر 15 ته رسیدلې دي.
دا بس درگاہی اډې نه راوته دي او د کی سرکاري ملازمینو 15 خلکو ډیټس دي.
د پاکستان مذهبي ګوندونو د ښځو ساتنې یو نوې قانوني مسوده رد کړې ده. یو شمیر نه حکومتي ادارو په قبایلي سیمو کې د حکومت نوې تعلیمي تګلار رد کړې ده.
یو خو د فاټه د سکولونو په بمونو وال وژول شول، هغه له پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زموږ د نورو سکولونو د بندېدو ډېره ویره ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي سکال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ ضد کمپین نن پر دویمه ورځ هم روان دی.
امنی قمندان کاروال په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو بانډو ته ورغلي دي.
شنن او تبصرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوسه تاسو مشال راډیو ته غوږی یاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې نن سهار د پېښور په بس کې 14 وشوه چې پکې د وژل شوی شمیر 15 ته رسیدلی دی. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی را سره یو ځل بیا د ټلیفون په کرخه دی او له ده معلومات اخلو. یوسفزی، څه پرمختګ وشو د دغه بس په 14 کې؟ نور څه تازه معلومات دي چې تاسو موږ سره شریکولی شئ؟
ډیره مننه تامر ساحل. دې وخت کې چې کوم شمنه زخمیان وو یا مړ کسان وو هغه ټول لیډرنګ هسپتال ته رسول شوي دي. هلته کې چې کوم د مړو نواحکین یاري را روان دي او خپل خپل مړي کې کومه خپل خپل کولو ته وړي او چې کوم زخمیان کسان دي د هغې درملنه روانه ده. څنګه تاسو وړاندې وړي چې سپي اپریشن عباس مجید مروت د پیښې پر ځای باندې چې کله مشال ریډیو سره خبرې کولې نو هغه د پینځلس مړو پخلی پر پیښه ټوکړه دي پینځلس کسان پکې مړي دي. د دې نه وروسته بیا ځینې حکومتي چارواکي لکه صوبایي وزیر عنایت الله او مشتاق غنی دی د پیښې په ځای باندې مشتاق غنی خبرې کړې وي. عنایت مشال ریډیو سره په لیډرینګ هسپتال کې هم خبرې کړې دي. هغوی هغه هم پنځلس د پنځلسو مړو پخلی کړی دی چې پنځلس کسان په دې کې مړي دي. خو د لیډرینګ هسپتال لخوا چې کوم فهرست چې کوم جاري شوی دی هسپتال کې بهر لګېدلې د مړو نو په هغې کې هغوی له د پنځلسو کسان نومونه نه دي ورکړي. تر اوسه پورې په دغه فهرست کې یوازې د یولسو کسان نومونه دي د هغې چې کوم د هسپتال چې کوم پخلی کړی دی. او د لیډرینګ هسپتال د شمېرې تر مخه څلور څلوېښت یوبل کسان چې دي هغه د چودنې د هسپتال ته وړي شوي دي چې په هغې کې درې زنانه شامل دي او یو پکې ماشوم دی.
یو پکې ماشوم دی درې زنانه دي. تاسې چې سهار موږ ته کیسه بیانوله نو داسې شوي وو چې چاودنه د سنهري جومات سره نږدې شوې ده. بیا د ډرایور مروت تاسو ته دا ویلي وو چې ډرایور دا بس روان کړ تر غربي تانې پورې رسولی او په هغه ژوبل حالت کې.
بالکل
د دې ډرایور پته لګېدلې ده چې دی ژوبل وو که څنګه چل دی ده څه پته
لګېدلې او دینه پس بیا وروسته په هسپتال کې مشال ریډیو سره د پیخي او اني شاهد په جوبل حالت کې کوم نه چې جوبل دی هم مشال ریډیو ته وویل چې هغه د سنری جمعات مخې ته چې کوم نه هغه دکان نه هغه د دکان نه بهر ناشته او قهوه یې څکلا چې مخې ته تیریدونکي دغې بس کې چاودنه وشوه. هغه وایي چې د شیشو چې کومې چرې وې په هغې باندې هغه او ځینې ملګري نور چې کوم دوکانداران د دوکانونو مخې ته ناست وو هغې هم په دغې شیشو باندې ژوبل شوي دي. دغه څلور څلوېښت کسان چې کوم ژوبل دي دا ټول د بس د هغه کسان نه دي چې په بس کې ناست وو
د باندې بهر هم
وځي چې هغوی چې هغې د باندې بهر وو او د مختلف د شیشو چرې یا د بم چې کومې چرې وې هغې باندې هغې لګېدلې او ژوبل شوي دي. نو هغه هم دا وایي چې دی د جومات مخې ته دوکان دی د دوکان مخې ته کاوس کله ناست وو چې کوم ټایم کې چاودنه وشوه نو دوی په چرو باندې ژوبل شول او د هغې نه وروسته بیا دوړې شوې. خو چې کله دوی ښکته پرېوتل او بیا یې چې واپس برم کتل نو بس هلته نه تللی وو او د غربۍ تاڼې مخې ته ولاړو. د عیني شاهدینو د خبرو نه هم دا خبره ثابته ده چې ډرایور ته تقریبا تر سلو میټرو پورې دا بس د ژوبل حالت کې بوتله دی.
صحیح. تاسو چې کله سهار هغه سیمې ته ورغلی یو ځل بیا که زموږ اورېدونکو ته تاسو دا ووایئ تاسو په خپلو سترګو څه ولیدل د بس څه حالت مو ولیده کوم ځای کې چاودنه شوې وه د بس څه شی ښکاره کېدل تاسو ته؟
نو سهار کې زه اول ورغلم په هغه ټیم کې چې کوم اخري دوه درې ژوبل کسان پاتې وو هغه په امبولینسو کې اچول او هسپتال ته وړل او چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغې دغه علاقه مکمله په خپل کنټرول کې اخیستې وه. هیڅ قسمه یو عام وګړي ته اجازت نه ورکوه چې هغه په دغه د پیښې دغه ځای چې کوم دی دغه طرف ته لاړ شي. لارې روډونه ټول بند وو ټرافیک چې وو نو هغه د پېښور دا مین مرکز دی په دې دې ته چې کوم سړکونه راغلي وو په دې باندې ټول ټرافیک بند وو او چې کله بس ما وکوتو نو بس کې چې چاودنه شوې وه د بس تقریبا شاتره حصه کې شوې ده یعنې د بس مینس مې شاتره ته روان شي نو دغه ځای کې په دویم دریم سیټ کې د سیټ لاندې د سپی اپریشنز په وینا باندې د سیټ لاندې د چودن کې تو کې چودا خود لشي او دغه ځای کې دا چودنه شوې ده. خو چې کله زه بیا بس ته دننه ور وختم او بس کې دننه ما حال وکړو نو چې په کوم ځای داسې معلومه ده چې په کوم ځای باندې چودنه شوې وه هلته کې د بس د لاندې چې کوم باډي ده دا هم بالکل سورې وه غار وو پکې او بره چت چې کوم هغه کې یو غټ غار چې بره پکې اسمان ښکارېده او چې کوم دغه چودنې دغه ځای سره چې کوم نږدې دغه دوه درې سیټونه چې کوم دوه دوه درې درې کسان په هغه کې ناسي هغه سیټونه بالکل په هغه بس کې نه وو.
صحیح.
مطلب چې هغه سیټونه هغه سره چرته الوتي وو. بیا هلته کې کوم د ریسکیو کارکونکو سره زما خبرې وشوې نو په ړومبي چې کوم ژوبل کسان یا مړي دغه نه راوباسلي شوي دي نو په هغې کې اکثر داسې وو چې هغې د بس دا اوسپنې کږې شوې را کږې شوې وې په هغې بیماری کې انختی وو نو بیا چې ریسک یو 1122 ولا راغلی هغه د وسپنې کټ کړی دی په مشینانو باندې او دا غینې ته کوم نه ځنی جوبل کسان او ځنی عمرۍ دا غینې په دغه حالت کې وباسي دي نو
که
باندې څنګه تاسو کوم اوریدونکو لري کې دي شری ویډیو بیا تاسو زموږ غوړي د بس نن ویډیو دا غینې دا اندازه لګی چې په بس کې چې کوم کسان ناش وي پاره کې به بچي سوق نه کم سه کم جوبل به کې خامخا وي هر کس
سما دا زلاند یوسف زیر سره و اوریدونکو غلام غوس په پیښور کې د پیښور ل کمشنر ریاض مسعود سره خبرې کړې دي. لدی اول د پیښه پاړه پښتنه کړې ده چې دا پیښه څنګه وشو او کله شوې ده.
تقریبا 8 بجے سہار سرکاری ملازمینو جکم بس ہو دے مردان و درگینا روانو بالکل این سنیری مسجد مخامخ و مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایک ہو آگا بلاش ہو
دا سے چودنی مخیم پدے بسونو کی شوی دے سے کٹریٹ شکم دی تا سو اس سال آئی عمل دے دے دا مخیم بولو دا پارا دے سیکیورٹی دے سکتاولو دا پارا سا انتظامات پورتا شوی دی
گورا مخیم با دماغی دیر زیادہ کدلے اس حالات کا کمپیریٹیولی ہوگو رہے نو دیر زیاد خشوی دی ظاہر خبر آتا چھے سہار ٹائم بھی چوک کاروبار تا روان بھی ماشومان سکولنا تا روان بھی سرکاری الکاران دفترون تا روان بھی نو دا یوا دباکا شوی دا پا دیر وقت نپا شوی دا مونږ خو کوشش دی چیکنگ هم پارځه کې روان دی تاسو وینئ چې کا پاکستان آرمی دی کا فرنٹیر کور دی کا مونږ پولیس دی هر ځای کې چیکنگ کوو خو کلاو ایریا ډېرې زیاتې دي پېښور تاسو ته پته چې ٹرائبل ایریا ټوله گیر چاپیر بتاو شوی دی نو دې وجې نه کوشش خو مونږ پوره کوو خو دا یوه بدقسمتۍ سره دغه یوه واقعه وشوله. اوس
له ریاض مسجد سره مو د غلام غوس مرکه اورېده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د پاکستان مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غ کړی چې د خځو ساتنې قانوني مسوده د بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره د نوې مسوده جوړ کړي. د ګوندونو تیر مازیګر په لاهور کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل په هیواد کې وار لمخه د خځو حقونو ساتنې قوانین شته چې باید پر هغو سم عمل وشي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د جماعت اسلامي مرکزی دفتر نه جاری شوی اعلامیه مطابق چې مذهبي ګوندونه په خځو د هر قسم د تشدد خلاف دي خو پنجاب اسمبلی چې کم قانون منصور کړی دی نو هغې سره ټولنه کې د طلاق شرعي سیوا کېدی شي. د اعلامیه تر مخه چې ملک موجود د خځو د حقونو تحفظ په اړه په قوانینو د سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او د کورنۍ تشدد اصل وجوهات چې پکې غربت، جهالت، ګرانی، بیروزګاري، د جهیز ورکولو رواج او ښځې د وراثت نه د محرومولو د سلسلې خاتمه دې وکړی شي. د مذهبي ګوندونو د خځو د تحفظ قانون واپس اخیستو لړکی حکومت ته 8 مارچ پورې مهلت ورکړی دی او ویلي دي کدا واپس وانخستی شو نو په 2 اپریل اسلام آباد کې د علماو په یو کانفرنس کې به د دې خلاف د یو نوی تحریک اعلان کیږي. په دې ورسو کې د ښځو د حقونو د تحفظ قانون پنجاب اسمبلی نه منظور کړی شوی دی. د دې قانون تر مخه کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد، بدکلامي او د سایبر کرایمز به مخنیوي کیږي. د قانون کې دا هم ویلي شوی دی چې د تشدد ښکار یوه ښځه به د کور نشي ویستل کېدی، سړی به د کور دوه ورځو لپاره ویستل کیږي او سړی به د کور د اخراجاتو ذمہ وار هم وي. هم دې لړکی 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې هغه دا بل ردوي او وزیر اعظم نواز شریف د قانون په اړه یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او په دې به نظر ثانی کیږي.
په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخته د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواک رینجر ویلي چې نه یوازې یې 14 مشکوک کسان نیولي بلکې په ښار کې د وسلوال برید یوه لویه هڅه هم شنډه کړې ده. البته په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. محمد عمران معلومات راکوي.
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبې په شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي.
دوی
چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانه او بل ډیفنس کې د یو جج په کور. دواړه حملې د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه چاودېدلې او مومن آباد تانه باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې دمنه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود بیان، قاری سیف الله او د شمالي وزیرستان تحریک طالبان مجلس عسکری د دې پیښو ذمہواري منلې ده. نیم فوجي ځواک رینجرز ویان دوایي چې د خار شاه فیصل کالونۍ نه شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 14 ټوپکې، 8 تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابلو سیمونه او ملزمان نیولی چې پکې یو د هدفي وجنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومیدن د اغوا یا تختونې کوونکې ډلې مشر هم شامل دي. تور جوړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیسو ځاني زیان پکې نه و شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو ځنونه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کېږي چې پکې له اویا څخه کم زده کوونکي داخل وي. د قبایلی سیمو یو پارلماني استازی وایي چې حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو ښوونځیو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي. سرار زهیر معلومات راکوي.
د فټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فټک کمیشن آف هیومن رائټس او فټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر د 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي ول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومان نه د حق تروړي.
مو بارو مرو چې څه خبر کی خبر نه سي منل نو اسلام آباد ته بزو او مونږ به واکمنو خلکو دروازې ته کوچه مونږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک حالت تل نه وی په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشونې دي. ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاسې جبر دی دوی دا یو د تعالی اختیار امنگ باندې لاگو کو نمول نہ د تعلیم اختیار منو نہ سیاسی اختیار منو او نہ قانونی اختیار منو.
د فټا تعلیمی اصلاحی جرګی صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمی ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فټا د ماشومانو سره زیاتې دي.
یو خو د فټا رول د اسکولونه په بمونو وال وځول سل اغل پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زمور د نور اسکولونو د بندېدو
په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایفار نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم د فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د څه قسم سکول نو چاغي کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو له بيودا سنوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه له سیوا ټیچران نه ملويږي. اسه خلکو د سیو رائے چې کم ځای کې د خلک آی ډی پی نو د غزي کې یا تعداد کم ده دا سکولو نمبر شي نو پرون هم په دې کې ما سیکرټری صاحب سره خبره شوې وه په هغېم دا دې سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو له نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستارټ کړو. دا یو په ښه نیت باندې یو پالیسي جوړه شوې ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاډا سیکرټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ورسره خبرې ونه شوې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په سواد کې د ځنګړو پولیسو سرتیري وایي صوبایي حکومت ورته له تیرو درو میاشتو راهیسې تنخانه د ورکړې چې له کبله یې د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. نیاز احمد خان په دې اړه باندې معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو پرنګ سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتی کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسې راته تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه مینګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د درېیمې میاشتې زموږ تنخوا بنده او دوکانداران موږ له نورې نسیانه راکوي واړه سکولونو ته د هغې پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وچې سکول ته 2 لس روپۍ راکوي نو 2 لس روپۍ راسره نه وي او دوکانداران نه خو نسیه راغستې دي موږ پدی یکم بدر کو پدی بدر کو او دا دریم برش او دا پیسے منگ نشور کول
نو بل پولیس والا پرمانالی وای چکل سواد کے نور پولیس والا نول دو ٹول ضلع کے سوکے کڑا خو پشاشوی ندی
مونگ مانے دھماکی شوی مندی شگر سر جنگی دلیو نور دا نور پولیس سونا جمع پا 2009 کی پا ٹرپک ڈپٹی مونگ کڑی دا دم نپس بیا چکم پولیسو آغا بہر و اورل او بحال شو او دا پولیسی دا سارزو ماخام لغزو دا شپی بیٹونے دا ورزی بیٹونے ٹول زیر ڈپیانے کد یو شاندی پکارو جی سرکار موری گورار کڑا ہے ناغین علاوہ زمونگ آغا تنخواہ آغا بندہ کڑی دا نولی دا نمونگ جمع تا تنخواہ زم پٹیم ملائی گی دون بھائی چی زمونگ آغا لاس خلاس پا پیروانی زم غریب والے دے ٹول پولیسو غریب والے شپیشل پور سے 2400 کسان دی پولیس تھی نہ اٹول غریب والے چانہ سلو پہ قرضے چانہ 200 روپے قرضہ
دغرنگا یو بل زانگڑے پولیس اہلکار پیسل نومان زیادہ چې دوی یو شمیر تنان د امنیت ټینګ ساتلو کې مړه شوی دي
زمونږ سره تقریبا سکم او بیس 40 مرګري شهیدان شوی دي په دې حالاتو کې دوران لوټه او اغه ته اغه قسم شهدا پیګه چې نه دی ور کړی لکه ایکس آرمی والے چې زمونږ سره یو ځای کانټریکټ باندې برتی شو اغه بیا پرمننت کړل خپل ضلع ته ولېګل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمین او داوی سره یو ځای برتی شو نو حکومت له بغیر چې مونږ هم ریګولر کی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل سواد کے ځانګړي پولیس وای چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم خبرداري ورکړه چې هغه هیواد به سږ کال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل د ټولو مشکلاتو هواری د افغانستان له سولې سره تړلې دی نو ځکه یې پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې په بهیر ورګډ شي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. زوړ اقتصادي حالت چې لکه بلای د بیکاری کچه ډیره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډیرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډیریږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبی کې وکولای سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهاله مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنی نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومتولۍ، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګری ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
اردن کو زمغ پ منزنی سپاش پک سویا وشت کلو ہرٹ سوری پ ڈبلو 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 ٹکے مشال راڈیو ٹکے کام ہم اورے کد پی خبر د بس د بریت پ اڑ باندے تازہ معلومات تر لاس کول غواڑی او یا مو پورا خبرون نی کتلی او راڈیو مون نی اوری دلی نو پر ویب سائٹ باندے حل تا معلومات شت دی او پ فیس بک باندے ویڈیو مشتا پ پی خبر کے دولس نی پہ کابل کے دولس بجے شوی د خبرون لنڈیز لم نجیب عامر آورو.
نن سهار د پیښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده. پیښور د پولیسو مشر عبدالمجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. د لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین د برید سیمواری قبوله کړې ده. د پاکستان فوځي عدالتونو د مارچ په 15 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا اورولې. پوځ وایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختونکي وژلې وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. هلته بېګاه د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولې دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښبیدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبې په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسېد. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی وایي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ یو وار بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. مقدونیا هغه سلګونه کلوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د امریکا ټلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنس ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټس ګوند هیلری کلنټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بریاوې ترلاسه کړې. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه.
خبرونه مو لمشال راډیو واوریدل. ویان دو نجیب امیر ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو د حقونو په بل باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې د زنانو د حقونو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانی ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی و. د کوم اعلان چې با وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلی احتجاج پیل کړو. د ادارې وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي، هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 50% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاوند به مړ شو نو ښځه به ورسره هم په ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې و. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو دریز مخې ته راغی، نو ضروری ده چې د هغوی تحفظات لرکل شي او کوم شکونه چې هم د اسلام سره ټکر خوري هغه دې ترې وویستلې شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د ټول ملک په رنګ په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم د بارانونو سلسله روانه ده چې له کبله یو شمېر خلک وجلې شوي دي. د ادارې په وینا چې دا ویل ضروری نه دي چې هر کال هم داسې کیږي، خلک به اجل مړه کیږي، د غریبانو کورونه تباه کیږي. الله چارواکو لا لک سوچ کول پکار دی چې د دې تباہی د مخنیوي بندوبست په څنګه کوي چې خلک له تباہی نه بچ کړي. په پاکستان کې هر کال سیلابونه راځي، خو تر دې دمه نه صوبایي او نه وفاقي حکومت د دې نه د بچ کېدو لپاره سوغور انتظامات کړي دي او دا سلسله هر کال همداسې روانه وي چې زیاتره زیان پکې غریبانو ته رسي. تر یا اخر کې وایي باید حکومت د تشو خبرو او وادو په ځای باندې کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې سره سره چې اوس کوم خلکو ته نقصان رسېدلی دی باید هغوی امدادی کارونه تیز کړي او زر تر زره ورته امداد ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړ ده، خو په عین وخت کې ځینې لوړپوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پلو د بشري حقونو څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي ایران او استرالیا د داسې موافقې کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له استرالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا دا په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هره پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کېږي، که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ د زیاتولو او د ځینو طالب مشرانو د نخښه کولو په حق کې دی، خو دا چې دا هر څه به خبره د کامیابۍ لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کېږي. د ورځپاڼې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نخښه کولی شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قوماندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبانو د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یو هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ وستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر ښار کینبرا ته سفر لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به یې هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندي سره د مخشو ګوندونو د مزدورانو او د زدهکوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي. میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لګښتونه زورول کیږي. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره د استرالیا حکومت ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناهغښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریس خپل کړی دی او د کډوالو پناهغښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د روسیې ځواکونه له شام وتل پیل کړی دي. د هغه هیواد رسنۍ او هغه الوتکې وښودي چې تېر ماښام روسیې ته ورسېدي. د روانې میاشتې پر 14 ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15-کلنۍ جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
روسیې رسنیو د 144 ډوله جنگي الوتکو لومړنۍ جوپه ښودلې چې د مارچ پر 15 بیرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت مخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالۍ توب خبرې وسی. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه له نوره هم ډېره کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایی بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویل چې مسکو په سوریې کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسی ویلی. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریې کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وختي دی چې تمه اوسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وختي دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کېږدي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملین د دغې پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور پر کمیدو موافقه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د بیلستیک توغندیو ازموینې په اړه د روسیې او امریکا سفیرانو ترمنځ تود باس شوی دی. د مسکو استازي دریځ وکړ چې له نړیوال توافق سره سم ایران داسې توغندي نشي جوړولی چې اټومي وسلې له ځان سره یوسف. خو د واشنگتن نظر دا دی چې ایران له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه کړې ده. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې شاهین منیره اوروي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د امریکا او روسیې استازو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو په تجربه توده بحثونه وکړل. د روسیې دریځ دا و چې د ایران سره لوازنامه 13 کال لاسلیک شوې وه، د کومې تر مخه چې ایران داسې توغندي نشي جوړولی چې له ځانه سره جوهري وسله وړی شي. خو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه نه ده. خو د امریکا دریځ و چې د توغندیو ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه ده او باید د دې په نتیجه کې په ایران نور بندیزونه هم ولګي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل دغه توغندي د ځان سره د جوهري وسلو وړلو صلاحیت لري او د دې ازموینه له خطر ډکه ده. ولی د روسیې سفیر ویل چې ماسکو ته داسې ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې ګیری دا میزایل جوهري وسله هم وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مشن ویلی دی چې ایران کله هم د جوهري وسلو ترلاسه کول نه دی غوښتي او د توغندیو ازموینه د دې لپاره وه چې د امنیتي خطرو تر مخه د ایران دفاعي صلاحیت قوي کړل شي. د اسرائیل سفیر وویل چې که ایران لخوا د توغندیو ازموینه له پامه وغورځول شي نو نور هیوادونه به هم د زړه عمومي چې د توغندیو ازموینه وکړي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوی رادیو لپاره د مشال رادیو جوړ کړل شوی پرومو اوریدا. ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په هغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروط کړی دی. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ 13 ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل په افغانستان کې باید له اداري فساد سره د مبارزې ګټور میکانیزمونه جوړ کړل شي. غنی ویل د اداري فساد ضد اقدامات د افغانانو غوښتنه ده نو ځکه به خپله ژمنه پوره کوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان سټولټنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې پر ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړي همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازمینې کالو او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړي توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او منوسی. غواړو تاسو د نړۍ ټول خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا سمه ده چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خپل نفوذ پراخه کړی، خو ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر فعالیت مخه نیسي. د دفاع وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه د داعش وسلوالو مقابلې بشپړ توان لري. په دې وروستیو کې د بلخ او کندوز چارواکو هم د داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو خبر ورکړی. ناجیه ساپی معلومات راکوي.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپلو اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځه تلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، موږ ته ایده وو، خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیه قوماندانې چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 160 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبري کول ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوه افراطي ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پښتون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعیا د دې تشویش ډیر زیات وو، ځکه رقم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، تلاوې راوړي پکې، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به زرهاو انسانان راووځي مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي چې خپل موجودیت ثابت کړي.
لدی ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غوړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کم سترګه وکتل شي. نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ګذر ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تیر ورځ د پکتیا د هیواد د سویل ختیځ زون په څلورو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 900 ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پیل پر وخت د ټولو ولایتونو لوړپوړي چارواکي لګر زنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو بانډو ته ورغلي ول. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصاً دی نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 15 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصاً همدارنګه امنیه قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي ترڅو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینو تران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع دي او مرکز ته لیږي، چې د خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په علم کې څېړنو ښودلی چې تر وقایې بهتر درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورونایو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو فایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پریښته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پریښته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزن مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګوزن ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامي.
د نجیب الله لوخیل رپورت موري ده. په امریکا کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د فلوریدا په لومړنۍ یا ابتدایي انتخاباتو کې ډونلډ ترامپ د ګټلو په اړه باندې خبرې روان دي. یو د فلوریدا په همدې لومړنۍ انتخاباتو کې د هیلری کلینټن لخپل سیال برنی سینډرز څخه د مخکې کېدو خبرونه روان دي. د امریکا د دغه انتخاباتو مرحله او د نظام چې دی دا لږ پیچلې غونډه دی، نو په دې اړه باندې دا رپورت اورو چې په امریکا کې پرایمریز او کاکسز څنګه کیږي. په امریکا کې هر 4 کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشری ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشری انتخاباتو عمل تر یو بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا 4 مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړۍ مرحله داسې بیانوي.
Primaries and caucuses are the way that the two political parties, the Republicans and the Democrats, select their nominee for president.
د وای پرایمری او کاکوسونه هغه لاري دي چې دیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه د ولسمشر لپاره خپل نوماند غوړه کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکوس وي. کاکوس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استادو ترمنځ خبرو اترو او باس ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري
کیږي.
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکوسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. د وای په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې. لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د ده سیال وو. نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي نو درېیمه مرحله یعنې د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، یو څو ورځو کې نوروز هم دی نو د عبدالغفور لیوال صاحب دغه نظم دی رامشګر او د افغانستان هغه ماشومان چې دي د موسیقۍ په سکول کې هغوی موسیقي ده او د هغوی آرکسترا ده. نو راځئ چې دا نظم واورو.
سر لئی دیش کا پورتا سر لئی دیش کا پورتا نزایا امل بلادا نزایا امل بلادا دہل من مسا سباشا پدر بھونے سی سان ماورا دہل من مسا سباشا پدر
Bye. I'm not afraid.